امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه شروع کیږي. د روان خپرونې د راپورونو په برخه کې واوري چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو په تړاو د خبرو پر مهال ویلي دي چې د امریکا نوې اداره به د تهران لمسوونکو اقداماتو ته اجازه ورنکړي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ دوو پیښو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي او په امریکایي مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د یو لړ سیري او پټو معلوماتو له خپرېدو وروسته دا تورونه لګول شوي دي چې د ټرمپ د ادارې ترڅنګ د امریکا د استخباراتي ادارو او حکومتي بیوروکراسیو ځینې غړي د ډیپ سټیټ یا د قدرت یو متبادل مرکز چلوي. په دې هکله راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. د خبرونو غټی کې د شام د فتح جبهې په هومس کې پر دوو نظامي مرکزونو باندې د بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. ټام پیرس د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو او د جرمني پولیسو هغه سړی زخمی کړی چې غوښتل خپل موټر په یوه ډله خلکو ورولي او لاندې کړي. د سوریې د رژیم یو مخالف ډلې د النصرې جبهې چې ځان د شام د فتح جبهې په نوم معرفي کوي د شنبې په ورځ په حمص کې د حکومت د استخباراتو او ملي امنیت په قرارګاه باندې د مرګانیو حملو مسؤلیت قبول کړی دی. په دغه حملو کې د سوریې د نظامي استخباراتو د یو لوړ پوړو قوماندان په شمول 24 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې څو حمله کوونکو په حمص کې د سوریې د رژیم د ملي امنیت او د نظامي استخباراتو د قرارګاه د ودانیو مخ ته بمونه وچول. د شام د فتح جبهه چې د القاعدې طرفداري کوي وایي چې 15 غړي پر پرونی حملو کې برخه واخیسته. د حمص ښار چې له تیرو دریو کلونو نه د حکومت په ولقه کې دی مخالفانو مخکې هم حمله پکې کړې وي، خو دا لومړی بار دی چې د ښار په زړه کې پراته دوه مهم نظامي مرکزونه چې کلک امنیتي ساتل کېده په نښه کړل. دا حمله د جمعې په ورځ د سوریې په سرحدي ښارګوټي الباب کې د داعش د وسلوالو په دوو وژونکو حملو کې د 15 کسانو له وژل کېدو وروسته دوهمه غټه حمله وه. وروستۍ خونړۍ حملې په داسې حال کې شوې دي چې د سوریې د رژیم د میانرو مخالفو ډلو استازي په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د رژیم له استازو سره د روغې جوړې په خاطر لګیا دي مذاکرات کوي، د رژیم د مخالفو استازو سره ملاقات کوي. د جرمني پولیسو هغه سړی اشتلې او زخمی کړی چې کوشش وکاو د شنبې په ورځ د هیډلبرګ د ښار په مرکزي څلور لارې کې حمله وکړي او په یو ډله خلکو باندې خپل موټر وخیژي. پولیسو ویل چې حمله کوونکي درې کسان زخمیان کړل او چاقو وسره وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه سړی ولې حمله وکړه، خو فکر نه کیږي چې د ټیررزم سره به څه ارتباط ولري. د امریکا د کار د وزارت خونې وزیر ټام پیرس د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی او د کانګرس غړي کیت الیسن د دغه ګوند ملي کمیټې د مرستیال په توګه ونومول شو. د ټام پیرس په مخکې یوه مهمه دنده چې پرته ده دابی چې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په لاس د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن له بدې ماتې نه وروسته خپل ګوند له سره تنظیم کړي. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې 400 اویا غړو د شنبې په ورځ د اتلانتا په ایالت کې خپل نوی مشر وټاکه. ښایي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سږکال په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو او ژورنالیستانو په کلنۍ میلمستیا کې له ګډون کولو نه ډډه وکړي. د شپې دغه میلمستیا چې هر کال په سپینه ماڼۍ کې کیږي او د تلویزیون له لارې مستقیماً په امریکا کې خپرېږي، د جمهور رئیس په شمول پکې یو شمېر برجسته شخصیتونه او مشهور ژورنالیستان ګډون کوي. ټول د خپلې خوښې خبرې کوي او د طنز په شکل په نورو باندې ملنډې وهي. ټاکل شوی وه چې سږکال به یو مشهور امریکایي کومیډین یا ټوقي پکې برخه واخلي. ټرمپ له ژورنالیستانو سره ډېر جوړ نه دی او په امریکایي مطبوعاتو کې د هغه د حکومت د ناقص کارکردګۍ په اړه انتقادي خبرونه فیک نیوز یا جعلي خبرونه ګڼلي دي. د فیصل رازمل په نوم یو ځوان افغان چې 15 په افغانستان کې د امریکایي قواو لپاره ترجماني کړې وه او اوس په امریکا کې ژوند کوي وایي چې د یوې درناکې پیښې نه وروسته ژوند تریخ شوی او په سختۍ کې شپې ورځې سبا کوي. رازمل ویل چې په ډیره هیله او امیدواری امریکا ته راغلی و، خو په چپ سترګه کې د ټوپک په مرمۍ باندې د لګېدو وروسته دلته د ژوند کولو ارمان په یو غټ کړاو او مصیبت بدل شوی. رازمل چې په کابل کې د سړک په غاړه د بم له چاودنې نه بچ شوی وایي فکر یې نه کوي چې دلته به هم ژوند آرام نه وي. نوموړی د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو په ښار کې و 14 کلن هلک د بحث او شخړې په دوران کې د ټوپک په مرمۍ وویشت او سختې زخمي کړ. رازمل چې امریکا ته له رسیدلو سره سمې لومړی د تگزاس د ایالت د آسټن په ښار کې ژوند غوره کړ، بیا د کار او روزګار په تکل د کالیفورنیا ایالت ته ولاړ. هغه امریکا غږ ته ویل فکر مې نه کوو چې په امریکا کې به هم داسې کیږي، ځکه چې خلک تعلیم یافته دي او په امریکا باندې مې اعتماد درلود. د رازمل په شمول دا وخت 3000 افغان ترجمانان په امریکا کې ژوند کوي چې د اس آی وی په نوم د مخصوصې ویزې د پروګرام لاندې امریکا ته راغلي دي. او د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د پاکستانی مدرسو زده کوونکي د افغانستان د طالبانو سره ملګري کیږي او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او حکومتي قواو سره د جنگ په خاطر هغه هیواد ته مخه کوي. چارواکو ویل کوم معلومات چې د افغانستان استخباراتو د نړیوالو مفتشانو په مرسته 13 میاشتې د قندهار په یو دولتي میلمستون کې د مرګانۍ چاودنې په اړه د تحقیقاتو نه وروسته لاسته راوړي دي ښیي چې د پاکستان یو شمېر اسلامي مدرسې له طالبانو سره اړیکې لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې دا حمله چې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماتانو په شمول په کې 2 کسان وژل شو، په اعلان یې د هغه په وینا د کوټې د ښار په یوې دیني مدرسه کې جوړ شوی و. د افغانستان د استخباراتو د مامورانو په قول په پاکستان کې دا وخت تقریبا 1500 اسلامي مدرسې فعالیت کوي چې یوازې د بلوچستان په صوبه کې 2500 شاګردان په مدرسو کې درسونه لولي. خو پاکستانی استخبارات وایي چې یو زیات شمیر له حکومت سره نه دي رجستر شوي او په خپل سر باندې فعالیت کوي. په فلیپین کې د هیواد د پخواني دیکتاتور فرناندس مارکوس د خښولو په خلاف باندې ولسی احتجاجي مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته د هغې شروع شي چې جمهور رئیس ډویټری فیصله وکړه چې د اتلانو په پادیره کې خښ کړي.
درنودونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنی پښتو خبری خبرونه ته غواګی یاستئ. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې د روان میلادي کال په لمړنیو 2 میاشتو کې د هغو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د مړینې شمیر زیات شوی دی چې کوښښ کوي د بهر د لارې د لیبیا نه ایټالیا ته ځانونه ورسوي. تفصیل د ژنیو نه د امریکا غاک د خبریالې لیسا شلاین په راپور کې اوري. د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم په خپل تازه راپور کې د مدیترانی په بحیرې کې د خلکو د مړینې د زیاتوالي خبر ورکړی. مهاجرین او پناه غوښتونکي د همدې بحیرې د لارې د لیبیا نه په کښتیو کې ځانونه ایټالیا ته رسوي. د آی او ایم په راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال په لمړنیو 2 میاشتو کې تقریبا 386 مهاجر او پناه غوښتونکي د مدیترانی په بحیرې کې ډوب شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې پروسه کال د همدې وخت په پرتله یوازې 90 کسان مړه شوي ول. اکثر مړه شوي هغه کسان دي چې د افریقایي هیوادونو نه لومړی لیبیا او د هغه ځاینا په وړو ربړي کښتوی کې ایټالیا ته ځانونه رسوي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي ښایي چې د دې نه هم زیات خلک د مدیترانی په بحیرې کې مړه شوي وي، ځکه د اکثر هغو کسانو د مړي او ژوندي معلومات دوی ته نه رسیږي چې د بحیرې په منځ کې ډوبېږي او هیڅوک پرې نه خبرېږي. د مهاجرت د نړیوال ادارې ویان جویل ملمن وایي اکثره خلک چې د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په اوبو کې ډوبېږي د افریقا د لوی وچې د هیوادونو خلک دي. ښاغلی ملمن امریکا غږ ته وویل ټول هغه کسان چې په دې خطرناک سفر روانېږي او کوښښ کوي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي مهاجر او پناه غوښتونکي نه دي.
There's a thriving business in kidnapping right now in Libya where people are being taken off the street, held to paid ransom and then forced into these boats.
په لیبیا کې همدا اوس د خلکو تښتونه په یو داسې کاروبار بدله شوی چې ښی ډېرې پیسې پکې ګټل کیږي. سړی تښتونکي خلک د لارو کوڅو نه پورته کوي او په زور یې دې ته مجبوره کوي چې په دې وړو ربړي کښتیو کې کینی او بیا یې په بحر کې خوش کوي او د کورنۍ نه یې پیسې غواړي. سړی تښتونکي دغه کسان زرګونه کیلومتره لرې جنوب خواته بیایي او د کورنۍ نه یې د پیسو غوښتنه کوي. د مهاجرت د نړیوال ادارې د غویان امریکا غاک ته همدارنګ وویل چې د انسانانو قاچاقبران یو بل جرم دا کوي چې د کښتیونه ماشینونه پټوي او په تور بازار کې خرڅوي. میلمن وای قاچاقبران په داس حال کې په بیړیو کې سپاره کسان د اوبو په منځ کې خوشګوي چې ماشینونه پکې نیوي او بل اخره په اوبو کې ډوبېږي او ټول کسان پکې مړ کیږي.
They don't know whether this is a mafia that's cracking down on competition that isn't paying them and punishing them by taking the engine.
هاي دا مافیایي ډلې وسی چې دا کار کوي او یادا چې د بیړیو چلوونکو ته په کافي اندازه پیسې نه ورکول کیږي او هغه د دې په بدل کې د ماشینونو او نور قیمتي پرزې پټوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. دا چې وو ستیر مهاجر او پرغښتون کې په دې لار زی نو خی قاچاقبران کوخه کوي چې د بیړیو د ماشینونو او نور مهمه پرزې وباسي او بیا یې په نور بیړیو کې وکاروي. د آی او ایم ویان ښاغلی میلمن وایي قاچاقبران د خلکو سره ژمنه کوي چې د هرې ستونزې د پیدا کېدو په صورت کې به د ژغورونکو کښتۍ د هغوی سره وي خو داسې نه کیږي. دای وایي په اکثرو پیښو کې مهاجر او پناه غوښتون کې د بحر په منځ کې په داس حال کې پرېښودل کیږي چې د ژغورنې لپاره یې هیڅوک هم نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ایم 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو په تړاو د خبرو پر مهال ویلي دي چې د امریکا نوې اداره به د تهران لمسوونکو اقداماتو ته اجازه ورنکړي. پینس همدارنګه ویلي دي چې هیواد یې بیت المقدس ته د خپل سفارت پر انتقال غور کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ستریپ په تفریحي سیمه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د یهودانو د ټولنې کلنې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ شخصي توګه ژمن دی چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې لپاره د همیشنۍ سولې یو لاره ولټوي.
موږ بیت المقدس ته د خپل سفارت د انتقالولو په شمول په نورو لارو چارو غور کوو چې له اسرائیل سره خپل ملاتړ څرګند کړو. ولسمشر ټرمپ همداراز د خبرو د پروسې ملاتړ کوي او وایي چې دواړه خواوې باید یوې موافقې ته سره ورسیږي خو د هغه اداره به هیڅکله د اسرائیل په امنیت او خوندیتوب معامله ونه کړي.
د ملي امنیت په اړه ښاغلی پینس وویل چې متحده ایالات به پر پوځ پانګونه وکړي او د اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي.
د ټرمپ اجنډا له ملي امنیت سره پیل کیږي، یعنی امریکا باید یو ځل بیا خوندې شي، موږ به خپل پاوز له سره جوړ کړو او د دیموکراسۍ د غزیرمه به بیرته ژوندۍ کړو. موږ به همداراز د عیش لمنځه یوسو چې نور زموږ خلک او هیواد تهدید نه کړي.
د ولسمشر ټرمپ لخوا د ایران د توغندیو د برستۍ او ازبکستانو په اړه د هغه مرستیال همداراز ټینګار وکړ چې د واشنگتن نوې اداره به د ایران لخوا لمسوونکي اقدامات ونه زغمي.
We will stand strong in the face of ongoing
مغبد ایران د هغه لمسونو او حادثو په مقابل کې ټینګ ودرېګو چې په منځني ختیځ کې د نارامۍ رامنځته کول غواړي. ایران د اټومي وسلو او بالاستیکي توغندیو په جوړولو سره له حد تیر شوی دی خو ولسمشر ټرمپ هیڅ کله ورته د اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
خغلی پنس له دې غونډې نه یو ورځ مخکې له واشنگتن سره نږدې د محافظه کارانو یو سیاسي غونډې ته وینا وکړه چې د ټرمپ د ادارې د ایجنډا په اړه د جمهوری غوښتونکو د ملاتړ اساس پیوړی
کړی.
تاسو د جمهوری ریاست لپاره یو داسې سړی ټاکلی چې له خپلې خبرې شاته نه ځي. هغه یو مبارز او ګټونکی دی. زه ژمنه کوم چې هغه به تر هغه وخته پورې خپله مبارزه پر مخ بوځي چې امریکا یو ځل بیا غښتلی شي.
د محافظه کارانو په کلنۍ غونډه کې زیاتره پر دیموکرات ګوند نیوکې کیږي خو سږ کال زیاتره تمرکز د جمهور وختن کې ګوند پر یووالی او د خغلی ټرمپ په بریو.
درنودونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د امریکا د فضایی ادارې یا ناسا له مصنوعي سپوږمۍ نه لاسته راغلي معلومات داخلي چې له سبانی ورځې تر بلې هفتې پورې د طوفان او د اوږدې مودې د نړیوال باران په باره کې پیشګویي شوې ده. د ناسا د اقلیم ساینس پوهانو رپورت ورکړی دی چې په اوس وخت کې نړیوال تخمین له مخې چې ښایي په واوره کې له 150 تر 500% پورې اوبه ذخیره شوې دي. نور تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبریال شیلی شیلندر پر راپور کې اوري.
کلورادو په شان وچې شمالي سیمې د ژمي د واورو د ویلې کېدو له کبله مهم دي ځکه چې د اوبو ذخیرې پرې ډکېږي، فصلونه پرې خړوبه کېږي او د څکلو د اوبو کار ورکوي. د دغه سیمې خلک 80% اوبه د واورو له ویلې کېدو نه لاسته راوړي، ځکه نو د واورو اوبه ورسره مرسته کوي چې له مخکې نه پلان جوړ کړي. د کولورادو په سپرینګ کې د پیټرسن په هوایي میدان کې تل ګڼه ګوڼه او زوږ وي، او د امریکا د ځنګلونو د خدمتونو ساینسپو فرانک مکورمک نه وایي د واورې معیاري طریقه دا ده چې مرکزونه وټاکل شي او وروسته له هغې نه پکې جدي کندې جوړې شي.
They'll dig a snow pit down to bare ground so that they can take very detailed measurements, everything from temperature to water that's in the snow.
دوی با د واورې کندې وکندې تر څو چې تل ته رسیږي، ځکه نو دوی کولی شي په تفصیل سره یې اندازه کړي چې له حرارت نه نیولې آن تر اوبو پورې چې په واوره کې دي. ساینسپوهان باید ځینې وخت په واورو کې 5 متره ژوره کنده وباسي، وروسته بیا د واورې د سطح او د اوبو اندازه په دقیقه توګه معلومیږي. مګر مک کورمک نه وایي په نړیواله اندازې سره په واوره کې کنده ایستل عملي نه ده. مک کورمک بیا وایي
We would need thousands upon thousands upon thousands of sites throughout the world.
منګ با په درسته نړۍ کې په زورګونو زورګونو مرکزونو ته ضرورت ولرو. همدای لاته چې ناسا د واورې پروژه پیل کړه. دا یو 15 کلنه پروژه ده چې د واورې مصنوعي سپوږمۍ جوړه او ډیزاین کړي چې په دقیقه توګه له فضا نه واوره اندازه کولی شي. د دې معنا دا ده چې ښایي مصنوعي سپوږمۍ له هر ځای نه د واورو ډیری اندازه کړي. د واورې د دغه پروژې مشر ایډوارد نیکم وای د واورې د اوبو د اندازې معلومول د څه باندې د 1 میلیارد خلکو سره مرسته کولی شي. کیم وای
One out of every 6 people in the world depends most of their the majority of their water that they use for drinking and agriculture and industry comes from
په نړۍ کې له هر شپږو تنو نه یو په هغه اوبو باندې تکیه کوي چې له واورې نه لاسته راوړي، چې بیا یې د څکولو په کرهنه او صنعت کې ورنه کار اخلي. د دې لپاره چې مصنوعي سپوږمۍ جوړه شوې وي، سل ساینسپوهان په ګډه کار کوي چې د واورې د ژوروالي او د اوبو د اندازې کولو لپاره د ټول نخه طریقه ډیزاین او جوړه کړي، او د ځمکې د سر ګرد او حرارت په واوره څنګه تاثیر کوي. کیم وایي په لومړي ګام کې دوی د واورې سانسورونه د ځمکې د پاسه ږدي، که څه هم چې دا دومره لوړ نه دی لکه مصنوعي سپوږمۍ چې ده. کیم وایي الوتکه په داسې سامانونو سنبال ده چې واوره پرې اندازه کېدای شي. د ناسا د واورې د اندازې د معلومولو ټیم له دغه 5 کلنې پروژې له ډاټا نه کار اخلي چې د درستې نړۍ د واورو په باره کې پیشګویي وکړي. دوی غواړي چې خپله ډاټا د نورو سره شریکه کړي چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې واورې لري.
په امریکایي مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د یو لړ سری او پټو معلوماتو له خپرېدو وروسته دا تورونه لګول شوي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې ترڅنګ د امریکا د استخباراتي ادارو او حکومتي بیوروکراسۍ ځینې غړي په اصطلاح ډیپ سټیټ یا د قدرت یو متبادل مرکز چلوي چې د پردې تر شا فعالیت کوي او اصل قدرت یې په لاس کې دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کی میډکس پر راپور کې اوري چې غټي کې زمونږ همکار سید سلیمان شاه دراوروي.
که څه هم چې سپینې ماڼۍ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې په مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د معلوماتو افشا کېدل ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې او د حکومت د بیوروکراسۍ با نفوذ غړي په اصطلاح یو ډیپ سټیټ یا د قدرت ځانګړی مرکز چلوي، او د دې لپاره چې د ټرمپ حکومت کمزورې او بې اعتباره کړي مهم معلومات ورسره نه شریکوي. د ډیپ سټیټ اصطلاح چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کې په ترکیه کې مروجه شوه، بیا په ټولو مطبوعاتو کې رایجه شوه، او د پاکستان، مصر او د ترکیې د نظامي حکومتونو په اړه استعمالېدله. د دې اصطلاح معنا دا ده چې د ځینو هیوادونو امنیتي، نظامي او استخباراتي ادارې غیر رسمي شبکې لري او قصدن نه غواړي چې د وخت حکومت له هر څه نه آګاه او خبر کړي. دا اصطلاح اوس د نیویارکر د مجلې او د فاکس نیوز په شمول ځینې امریکایي رسنۍ د ترامپ او د استخباراتي ادارو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په ارتباط په کار اچوي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د یو شمیر اوسنیو او ځینو تقاعد شوو حکومتي مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي چې د ورځپاڼې په قول په اصطلاح د ډیپ سټیټ یوه برخه ده، له دې ویرې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه ځینې مهم سری او حساس معلومات پټ ساتلي دي چې د نامطلوبو کسانو په لاس کې به ولویږي او ناجایزه ګټه به ورنه واخلي. خو د سپینې ماڼۍ یو برحال لوړ پوړي مامور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د وال سټریټ رپورټ رد کړ او ویل داسې شواهد موږ نه لرو چې دې نتیجې ته ورسیږو چې واقعا همداسې پیښیږي لکه څنګه چې په ورځپاڼه کې ادا شوې وه. د ډیپ سټریټ مفهوم دا دی چې د امریکا جمهور رئیسان زی او راضي، خو استخبارات د امریکا پاوز او د ملي امنیت ادارې تل پاتې. د دې اصطلاح یو غیر مستقیم مطلب دا هم کېدای شي په لوړه کچه چې د متحده ایالاتو د حکومت مشران هر څه وایي آی آی کوي تر ډېر حده پورې تشریفاتي بڼه لري. د پردې شاته نور کسان موجود دي چې اصل قدرت یې په لاس کې دی. یو څرګند مثال یې د کابینې په سطحه د باصلاحیته مرستیالانو موجودیت دی چې په حکومت کې د بدلون د راتګ نه وروسته هم په خپلو چوکیو باندې ناست وي. ټولې مهمې پرېکړې چې کېږي هغوی کوي، هیڅ فرق نه لري چې څوک په قدرت کې. د ډیپ سټریټ یو معنا د هم کېدای شي چې د کاسې لاندې کاسای. یو بل مثال یې د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه مخکې د میخایل ګورباچوف د حکومت په زمانه کې د کی جی بی رول و چې په ښکاره توګه ګورباچوف څو وارې غندنه وکړه او له همدې امله یې په دولتي کچه د شفافیت د راوستلو په خاطر د ګلاسناست یا پیرسترویکا اصلاحات مرواج کړل چې بالاخره خواني شوروي اتحاد په بشپړه توګه سقوط وکړ او له منځه ولاړ. د روسیې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د همدغه بدلون په نتیجه کې تقریبا یوه لسیزه وروسته قدرت د کی جی بی د یوې منځنۍ رتبې د صاحب منصب ولادیمیر پوتین په لاس کې ولوېده چې تر اوسه پورې په خپله چوکۍ کلک ناست دی. ځینې امریکایي کارپوهان په دې عقیده دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا باندې د حملو نه وروسته امریکایانو ته د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په دوو دورو کې د ډیپ سټیټ یا د قدرت او اختیار د متبادل مرکز یو څه پته وروسته له هغې ولګېدله چې د سی آی ای په مخفي محبسونو کې د ټیریزم په شک د نیول شوو افرادو د شکنجه کولو په اړه رپورټونه په مطبوعاتو کې خپاره شو او معلومه شوه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یا ان اس اے د محکمې له اجازې نه بغیر د امریکایانو تلیفونونه ثبتول. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بیوروکراسۍ ترمنځ شخړه په برعاله ډول راپورته شوې چې د امریکایي کارپوهانو په عقیده د امریکا په ټول تاریخ کې هیڅکله هم داسې نه شوې.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ دوه پیښو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي او له هغو کورنۍ نه چې واکسین په سمه توګه نه تطبیق کوي غواړي تر څو د خپلو ماشومانو سالمه پاملرنه وکړي او خپلو ماشومانو ته په وخت واکسین ورکړي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په جنوبي زون کې د پولیو دوه مثبتې پیښې، یوه په قندار او بله د هلمند په ولایت کې شوې ده. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د ویان د سیمې اوسیدونکي عبدالسلام وایي چې زوی 15 کاله مخکې په ماشومتوب کې د ګوزان په ناروغۍ اخته شوی چې اوس د نورو خلکو مرستې ته اړتیا لري. د زیاتی هغه مهال د پولیو د واکسین په هکله په ټولنه کې ډیر پوهاوی نه و موجود، خو اوس هر ورځ د خپل ګوزان وهلي زوی په لیدلو زوریږي. عبدالسلام پر ټولو میندو او پلرونو باندې غږ کوي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره دي خپل ماشومان د ګوزن د ناروغي پر وړاندې وقایه کوي.
د سړي دوغان مشکلات موږ نه ګرځي ورته دي چې څنګه سره خره کوي په جوړ دي ولا کته دغه دي زبان وای اوس په وسای په سپینر سره د خواري کار موږ ګرځي خره کوي دغه نه دي. ما د ورو له سله کما پر دال کول کوي چې ټول کړی نو مو کړه چې وایي د خپل یو ګټه د سړي کی ورو راغره دی او کوته څه وایي نه کو نو چې نه کوي وایي د خو ګنا نه ده ما خپل ګنا ده وایي.
ټاکل سوی د چیراتلونکو دوشنبه به د جنوبي زون په ټولو ولایتونو کې 1.2 میلیونه له 15 کالو څخه کوچنیانو ته د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت د امرغي د برخې مسول احمد شاه وایي چې د واکسین کمپاین ټول کارکونکو هڅه کوي چې د هدف پر ټولو سیمو ته د ګوزار واکسین په سمه توګه ورسوي.
مخکې کمپاین فعالیتونه ټول سره رسیدلي د راتلونکي کمپاین لپاره او وشتم تاریخ د دوشنبه ورځ کې د فبروري د میاشتې 2018 کال چې موږ دا کمپاین لرو د جنوب ټول ولایتونو ته زموږ سپلای رسیدلې ده او او مخکی فعالیتونه د نن څخه شروع دي بیا در یک شنبه در ورځ پورې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د برخې یو مسول سید کمال شاه وایي چې جنوبي حوزه په افغانستان کې د پولیو تر خطر لاندې سیمه ده او په هر کمپاین کې باید کوچنیانو ته واکسین ورسول سي.
هر څو دورې واکسین چې په کومه ساحه کې تطبیقیږي باید په هره دوره کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي، ځکه دا حوزه بیا د واکسین د نگاه خطرناکه حوزه ده او د پولیو پیښې وخت په وخت پکې راپورېږي. نو هر ځل چې واکسین راځي باید هر مور او پلار خپل ماشوم ته واکسین. نو که چیرې کوم ماشومان په دې سیمه کې له واکسینه پاتې شي نو هغه طبعاً له خطر سره مواجه دي او خدای نه خواسته کېدای شي دا ویروس نور ماشومانو ته هم سرایت وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار کوي چې د ټولنې په بشپړ همکاري سره کېدلای شي چې له افغانستان څخه د ماشومانو د پولیو ناروغي سږ کال محو شي.
پاکستان څخه راستنېدونکي کو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان یا زړتنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. د غداري ویل دي چې همدا اوس د 300 میلیونو نه زیات خلک د زړتنګي په ناروغي اخته دي او په تیرو لسو کلونو کې اتلس پسلو کې زیات شوی دي. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په تازه راپور کې ویل دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبليو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو څلور په سلو کې کیږي. معنی دا چې په هر سلو نفرو کې څلور یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د تیرو لسو کالونو په پرتله د هغو کسانو شمیر اتلس په سلو کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر تمون په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې ووس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر شلو کسانو کې یو د زړه تنګواله لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګواله په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوه چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله یو نیم چند زیات دی. سره لدې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې اتیا په سلو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیرې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور اگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي. هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټه شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي، د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي. او درنوونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غاک آشنا.